د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو د آزادۍ راډیو په دې یو سات خبرونه کې د آزادۍ په څپو کې پروګرام خپرېږي، خو لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د خبریالانو مرکز له خبریال مهدي انصاري څخه هغه څه چې د مرکز جبري اعتراف اخیستل او بیا د هغه خپرول بللی دي د محکمې د اصولو خلاف او د خبریال له حقونو سرغړونه بللې ده. دغه مرکز پرون په یو بیان کې وویل چې د افغان خبري اژانس له خبریال څخه د طالبانو د استخباراتو لخوا اعتراف اخیستل د دوی په ټکو د رسنیو د ځپنې او د فعالانو د محدودولو هڅه ده. د دغه خبریال د اعترافونو ویډیو پرون خپره شوه چې پکې ویل شوي هغه د طالبانو په ټکو په بهر کې له مغرضو رسنیو سره همکاري درلوده. د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو دا اعترافات جبري بللی دي. مهدي انصاري تیر کال د تلې په میاشت کې د دشت برچي له سیمې ونیول شو او وروسته لومړنۍ محکمې د طالبانو پر ضد د تبلیغ په تور په یو نیم کال حبس محکوم کړ. د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغان کډوالو نجونو د فوټبال ټیم غوړه کړای دی. تمه ده چې دا درویشت کسیزه لوبډله د روانې اکتوبر میاشتې له درویشتمې تر نهه ویشتمې نیټې په متحده عربي اماراتو کې د فیفا د ښځو د یووالي په یو تورنمنټ کې برخه واخلي. هلته به افغان نجونې له چاد، لیبیا او کوربه متحده عربي اماراتو سره مخامخ شي. فیفا پرون پر خپله فیسبوک پاڼه د دغو نجونو د تمرینونو یوه ویډیو هم خپره کړې او د ټیم تشکیل تاریخي ګام بللی دی. د فوټبال نړیوال فدراسیون د بیان په اساس د افغان کډوالو نجونو د فوټبال ټیم وروسته تر هغه تشکیل شو چې فیفا د دوی د مالی او عملیاتي چارو لپاره بودیجه تصویب کړه. د سویس په ژنیو ښار کې د پولیسو او لاریونوالو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 15 پولیس ټپیان شوي دي. پولیسو ویلي دي چې دوی اړ شول پر لاریونوالو اوښکې بهونکی ګاز او اوبه وشیندي. لاریونوال د غزې د بحري کاروان په ملاتړ راوتلی و، خو وروسته له هغه په تاوتریخوالي واوښتل چې په ژنیو کې د ترافیکو بهیر په ټپه ودراو. پولیسو ادعا کړې چې لاریونوالو غوښتل شیان وغورځوي او ملکیتونو ته زیان واړوي. د لاریون کوونکو شمیر شاوخوا 3000 کسانو ته رسېده. اسرایلي ځواکونو پرون هغه سلګونه فعالان ونیول چې په شاوخوا څلوېښتو کشتیو کې د غزې د محاصرې د ماتولو په هدف د غزې ترانګې ته نږدې شوي وو. په نیول شویو کې مشهوله فعاله گریتا تونبرگ هم شامل ده. د جرمنی د حکومت ویان ستیفن کورنلیوس وایي دوی د طالبانو دوه کونسلي استازي د دې لپاره منلی دي چې په جرمونو د محکوم شویو افغانانو د اخراج بهیر کې ورسره همغږي وکړي. نوموړي پرون رویټرز خبري اژانس ته دا څرګندونې وروسته تر هغه وکړي چې په بن کې د افغانستان د لوی قونسلګرۍ ډیپلوماتانو د دوشنبې په ورځ د طالب استازي د معرفي کېدو په غبرګون کې ډله ایزه استعفا ورکړه. د طالبانو دوه قونسلي استازو ته د جرمني حکومت په 13 جولای میاشت کې اعتبار لیکونه ورکړل چې د پلان له مخې یو به یې په برلین کې د افغانستان په سفارت او بل یې د بن په قونسلګرۍ کې دنده اجرا کوي. جرمني د 2024 کال په اګست میاشت کې په جرمونو د محکومو افغان کډوالو اخراج له سره پیل کړ او دوه ځلې دغه کډوال په ځانګړو الوتکو کې کابل ته واستول. او د افغانستان د رزمي لوبو بې ماتې لوبغاړی فرید بشارت د یک شنبه پوره سهار وختي د یو اف سي په چوکاټ کې خپل درې سوه وبخې د یو اف سی په درې سوه شلمه دوره کې لوبه کوي. بشارت چې د نړۍ د رسمي لوبو په معتبره سازمان یو اف سی کې لوبیږي په حرفهیي سیالیو کې دیارلس بریاوې لري او هیڅ ماته یې نه ده خوړلې. تمه ده چې دای د کریس ګویترز په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ولاړ شي چې 22 لوبې یې ګټلې او شپږ یې بایللې دي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
د آزادی پچپوکی د خبرونه تمو ز نوري اس نوري هر کله کوم. نن په دې خبرونه کې ل خپل ملمنو سره په افغانستان کې روانونه د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د امپارچاوي مسله څېړو. د 2023 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته افغانستان روانونه د لومړي ځل لپاره د څو ورځو لپاره له مجازي نړۍ څخه وشلول شو. په ټول هیواد کې تیز انټرنیټ بند او ډیرو مخابراتي شبکو سم کار نه کوي. د طالبانو د حکومت چارواکو رسمن په دې اړه چې ولې انټرنیټ په ټول هیواد کې بند کړی څه و نه ویل، خو د دې مخې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ شبکې د بندېدو په اړه یو شمېر طالب چارواکو ویلي چې دا کار د طالبانو د لوی مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په هدف شوی دی. په شاوخوا ته څلوېښت ساعتونو کې چې انټرنیټ او نور مخابراتي خدمتونه بند یا سم کار نه کوي، افغانستان ته ورتلونکي او له دې هیواده تلونکي د یو شمېر هوایي شرکتونو الوتنې لغوه یا وځنډېدې. بهر میشتي افغانان چې تل په افغانستان کې له خپلو خپلوانو سره په اړیکه کې دي ونه توانېدل چې له هغوی سره اړیکه ټینګه کړي. په فرانسه کې میشت د ازادي راډیو یو اورېدونکي زموږ په غږ ثبتوونکي ماشین کې دا پیغام راته پرېښی وو.
زلون فرانسه کې وشکم، نو ډیر کوشش مو وکړ چې افغانستان سره په مشر تماس ونیسم او پرون راځي هر څه کوم هر شمېر د زنګ و هم اسن دماس نو څنګه ولا یو ولا ډیر ځات خپای ما شپنل وسنګي ما شومان وسنګوي یعنې د انټرنیټ تر اساسه لاره مخ نه په سو کو دي سره وس ولا کا کو وس څه شی واره یو څه شی واره اند ولا پوس غان خلک سره مې ته خو موږ انټرنیټ برابر باندې کړل.
د انټرنیټ له باندې دوه سره ډیرې سوداګریز فعالیتونه په تیر انلاین سوداګری مختل بانکداري سیستم په ټپه درېدلې او ان د کار ډیرې هغه ناري نو خزینه زده کوونکو او ماسلان چې ماسلان لز د کوبي برخې کړل چې تر ډیرې په لوړو زده کړو طالبانو لخوا د لګول شوی بندیز لامل انلاین زده کړو ته مخه کړې و. د سمې یو انزوري زور سره نو او ټولنیز شبکو فعالیتونه باندې اټک نشول چې ورسره د افغانستان اکثریت وګړي معلوماتو ته د لاسرسي له حق څخه محروم شول. په ټوله کې په افغانستان کې د انټرنیټ بندې دوه د ټولنې پر ټولو برخو اغیز کړی او دا چې ډېری کومو برخو کې زیانونه اړولې لدې اقدام څخه د طالبانو هدف څه و، آیا دا کار به هم تکرار شي او د ته ورته نور مسایل به په دې خبرونه کې خپل ملمنو سره وڅېړو. د خبرونه ته مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی او د غراز د ایکو د سازمان د سوداګرۍ د خونی پخوانی رئیس ازرخش حافظي، سیاسي شنونکي جانداد جهاني او د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آغا ملک سهار ملمن کړی دي. ټولو ملمنو ته خراغ لاست وایم. لومړی په حافظي صاحب تاسو ته درشم. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستيفن دوجاریک تیر ماخام ویل چې طالبانو د انټرنیټ په پرې کولو سره د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ. نوموړي د څو نورو مواردو یادونه هم کړې او ویلي چې دې کار د افغانستان پر وګړو په تیر بیا پر خزو او نجونو چې له مخکې لډیرو محدودیتونو سره مخ وو، د غراز د بیان د ازادۍ او معلوماتو د لاسرسي پر حق هم منفي اغیزې کړې دي. خو کراشو دغه اقتصادي اغیز ته په دوه ورځو کې چې کله انټرنیټ بند وي یا مخابراتي شبکې کار نه کوي، دا به هم ډیره ګرانه وي چې په ټوله کې هغه زیانونه چې په اقتصادي برخه کې یو هیواد ته رسېدلي، د هیواد وګړو ته رسېدلي، د هغو جاج واخیستل شي. خو په ټوله کې که راته ووایي چې اغیز یې څه و؟
سلامونه ولیکې هیلې، خدای وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست. درنو اوریدونکو او محترم میلمنو او تاسو همکارانو ته احترامات تقدیموم. مدرن اقتصاد مدرن وسایل ته ضرورت لري. افغانستان د نړیوال مالی سیستم او اقتصادي سیستم یو برخه ده او په عین زمان کې ځینې دولتي خدمات هم د انټرنیټ په وسیله ترسره کیږي، مثلا د برقی تذکری او په یوه زمان کې پاسپورتونه او همدارنګه د هوایی ترانسپورت د ټول په انټرنیټ پورې تړلی دي. کله چې انټرنیټ نه وي او روابط نه وي د ټول ستونزمن کیږي. یوازې په دې دوه ورځو کې چې انټرنیټ نه وي یوازې کم یار چې اغوی راغلل او او کولی شول چې یو تعداد مسافرین راوړي او ویسی بیرته. اما بل الوتکې چې د امارات متحده عرب یا د ترکیې څخه راته ترکیش ایرلاینز او فلای دوبی او نور الوتکې رانغلل او ډېر خلک ستونزمن شول دلته. او این په عین زمان کې دا ارتباطات د ټلیفون له لارې او د انټرنیټ له لارې د تجارت د چټکتیا سبب ګرځي او همدارنګه زموږ صنایع او برخې د انټرنیټ پورې لري. په دې خاطر باندې دا ډېر ستونزمن و او باید دا نه یوازې وساتل شي بلکې باید کیفیت د استفادې د دغه وسیلې باید لا ښه شي او د خلکو په ګټه او زموږ د اقتصاد په ګټه
حافظ صاحب کله چې تاسو وایئ چې دغه زیانونه چې اوس اړولي دي چا چې دغه اقدام کړی د طالبانو حکومت آیا نه پوهېدل چې په ټولو برخو کې به د افغانستان فعالیتونه ټکنی شي بند شي؟ تاسو د څو مواردو یادونه وکړه، آیا د څه لپاره؟ ولې
دا سوال خو ما ته راځي کېږي نه، دوی پوهېږي هغه واکداران که چېرې دا کړي وي، دوی خو وایي چې دا تخنیکي ستونزه وه. نومونه چې یو پورتل د اوتخ تجارت کې دغه سوال وکړ چې دا خو کارنه په تب دريږي، حتی دا سکودا سیستم د ګمرکات چې په انټرنیټ باندې ولاړه ده هغه هم کار نه کوي، او کله چې دا کارونه کې عواید دولت هم کمی تقریبا 200 میلیون افغانۍ پورس کې د ګمرکات عواید ده. هغه وایي چې دا تخنیکی مشکل ده او موږ غواړو چې د فایبر نوري ونخلو، او په دې خاطر باندې دا مشکل تاسو نه شتون لري.
مننه،
یعنی باید په دې معنی چې دوی قصدن وایي چې موږ نه دي کړی دا کار.
بله، مننه حافظ صاحب. بیا به په نورو اړخونو باندې په تیر بیا د سوداګرۍ او اقتصاد خبري وکړو. خو راځو سیاسي شنونکي جانداد جهاني، تاسو هم خبرونه تخره لازم هغه غوري.
مننه تاسو هغه غورم، تاسو ته ښاغلی حافظ صاحب ته سحر صاحب ته ټول درنو اوریدونکو ته سلامونه وایم.
جانی صاحب، د طالبان چارواکي وایي چې دا یو تخنیکی ستونزه و، که هم دوی رسمن په دې اړه څرګندونې نه دي کړي، خو له دې مخکې هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر شبکې فعالیتونه بند کړي او هغه هم څو ورځې دوام وکړ. په دې معنی چې دوی هلته خو که چیرې دغه ستونزه تخنیکي ولی هغوی دا حلولی شولی، خو ځینې طالب چارواکو ویلي چې دا د طالبانو د لوی مشر په امر منکراتو ته د مخنیوي په هدف شوی دی. څه فکر کوئ چې د دې تر شا کومې نورې انګیزې هم پرتې وې چې د لنډې مودې لپاره دا وتړل شو؟ آیا هدف هم دا و، او که ځینې فشارونه راغلل ولیدل شول چې نه، افغانستان نشي کولی چې له دغې متمدن او پرمختللې نړۍ څخه جلا واوسیږي، منځوي واوسیږي؟
ډېر مننه، ډېر فضای او دقیقه پښتنه ده، او دا پښتنه باید لار افغان سره پیدا وي او په اړه باندې فکر وکړي. دې لپاره چې د طالبانو سیاستونه د هغو کلنې په ښه شکل باندې درکړل شو، باید موږ او تاسو د طالبانو د نظام هغه ایډیالوژي، د ایډیالوژي استه او هغه دکتورین، یعنی هغه مکاتبات چې دی لري، هغه د دې سیاسي ایدیالوژي چې شی باندې ولاړه ده، باید هغه وکتل شي. ټول ښه ماخذ به زما په نظر باندې د شیخ د قاضي القضات عبدالحکیم اکانی کتاب سي نومې ده، امارت اسلامي افغانستان، هغه د دې د مانیفیست غوندې ده، او لم دې ځای څخه او د دې لمخکنیو پرمانونو څخه کړنو څخه او د دې لتیرو دیشو کلونو تاریخچه څخه موږ ته په واضح ډول باندې ښکاریږي چې هغه د طالبانو عمومي سیاسي او دینی لیدلوری چې ده، د دې په لیدلوري کې تر ډیره پورې ملي ګټې، د افغانستان ګټې، د خلکو ګټې دا اصلي مسله نه ده. دا که چېرته مثلا ملا برادر یا امیر خان متقی یا کومبل یو د افغانستان د پاړوند باندې ځینې مثبتې کړنې کوي یا کړې دي، یا د عقل خلکو ته په همدې شکل باندې وایي، د دې عمومي لیدلوری لکه داسې خپله اعتراف کوي، د یو شرعي نظام استحکام دی، یا د یو شرعي نظام په لاره باندې اچول دی، او د خدای د رضا حاصلول دی، هغه که په هر مصرف باندې ملت ته پرېوځي، هغه که په هر مصرف باندې هیواد ته پرېوځي، نو بنان د مثلا د لوی ملا صاحب سره، د شیخ صاحب سره، یا د هر هغه څوک چې مثلا تصمیم نیونکي دي، یا اوس سره اصلا دا مثلا مطرح نه ده چې هیواد ته څومره زیان ده، خلکو ته څومره زیان ده، وګړو ته څومره زیان ده. هغه فقط هغه څه چې د دوی په نظر او ذهنیت باندې خکاریږي، هغه د دې له دینی تفسیر سره برابر وي، هغه کارونه کوي. زما په نظر د دې لیدلوری د دې په دې شکل باندې اوسې د تل لپاره انټرنیټ وتړي، او زما په نظر باندې د راتلونکي هیڅ ضمانت او تضمین نشته. ولې د دې په خاطر باندې چې اړیکې په ډیره لوړه کچه باندې خلال شوي، ګمرکونو ته مخکې یادونه وشوه، مثلا ګمرکونو کې هغه د صادراتو وارداتو د ثبت سیستم درېدلی او د عواید درېدلی، په همدې شکل باندې د بانکونو ټول معاملات درېدلی، او د مخابراتي سکتور او نوردي او ځینې نورې برخې. په همدې خاطر باندې حتی د دوی خپله حکومتداري سي د واټساپ حکومتداري ده، او په واټساپ باندې ولاړ ده هماغه درېدلی. نو په همدې خاطر باندې د اجازه ورکړه، زه مطمئن نه یم چې دا اجازه به تر ډېره وخته پورې وي، او زما په نظر باندې بیا هم د دې دې توقع کېدل اساس چې هغه د مخاوني سي کچته د ملي ګټو خبره وي، خو خوندل دې څخه ډیر مهم دي، امغه هم تړلې دي.
بله، مننه جهانی صاحب. د معلوماتي ټکنالوژي متخصص هغه ملک سهار تموم بلنه ورکړي، زموږ تخنیکی همکاران هڅه کوي چې له خاغلی سهار سره هم زموږ اړیکه ټینګ کړي. زموږ اړیکه له ګمانم له سهار صاحب سره ټینګ شوې ده. سهار صاحب، تاسو خبرونه ته خره غلاست.
سلامونه نوري صاحب، تاسو ته او اوریدن کو تام هلرم سی زوم ملمانه او ټول اوریدن کی خوی.
بلې، مننه. زموږ دوه نور ملمانه دي، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو او د غرض کو د سازمان د سوداګرۍ د خونې پخوانی رئیس ازرخ شافیزی او سیاسي شنونکي جانداد جهانی. زموږ دواړو ملمنو د انټرنیټ د بندیدو او د غرض مخابراتي شبکو د فعالیت په مختلف کېدو پر نور اړخونو باندې خبرې وکړلې. خی تاسو نه اوریدلې، خو راځو کو دغه د ټکنالوژي برخه ته. نوری فایبر هغه خدمات وړاندې کوي چې ممکن نور د سپوږمکۍ خدمتونه یې ونشي کولای، او په افغانستان او نړۍ کې نن ورځ هغه تیز انټرنیټ ډیره اړتیا ده. د تیز انټرنیټ څو ورځې په افغانستان کې بند و، د غرض مخابراتي شبکو موبایل ټلیفونونو کار نه کاوه. څه فکر کوئ چې دا په ټوله کې څومره اغیز لرلی شي خپله ټکنالوژي باندې، او په دا چې له دغه ټکنالوژي نه څومره خلکو استفاده کوله، هغه مشترکانو باندې، او آیا فکر نه کوئ چې دغه سي قطع یا دغه سي بندخ به بیا هم تکرار نشي؟
نوری صاحب، لومړی به زرا سند افغانستان نوری فایبر اوس په کوم وضعیت کې دا، او په څه وضعیت کې باید وایي ته موږ دا اوس اصلي د نوری فایبر د ملاتي راغلي کیبل 3000 کیلومتر شاوخوا ده، په دې کې افغان بیسیم او یو بل دولتي شرکت هم پانګونه کړې ده. سپېږه ورسته کله کې همدغه کاری وای فای سیستمونه هم کش کړو تر یو د کابل نور ولایتو کې دا ولو، خو بیا هم دا یعنی ټول هغه ځات زر لزر شاوخوا د کې شمیره 2013 کال په دې خو نه دي خبرې سوي ده کې نو یعنی نوری فایبر دی وزیر کې دا. نوری فایبر اصلا څه ډول کار کوي زبر دی او ریزن کې معلومات لپاره وایم، دی ټول نړۍ دی انټرنیټ ډیټا او ترافیک ل 15 تر 9 سلنه، یعنی تقریبا سلسلنه دا ټول دی نوری فایبر دی کیبلونه لري په نړۍ کې انتقالیږي. او بل ځای ته د پسمندرونو کې اصلي کیبلونه کښې دي چې 1500 کیبل دي، غټ نوري فایبر غټ کیبلونه دي، سیدا د ټول نړۍ ډیټا یو برازم بل برازم تړي، له امریکا ته خاصیا ته لاسي استرالیا ته لاسټرالیا افریقا ته. د موږ تصدیق غو نوري فایبر کیبل افغانستان تر کښې ول شپږو نقطو دي ګوانډي هیوادونو څخه سمندرونو کې دا کیبلونه کښې دي. دا تقریبا په 1100 ساحلو کې دا دغه لري لاندینګ پوینټ لري، هغه ساحلي نقطې لري چې لغه له سمندر څخه دا کیبل زیاته ساحل ته، او له ساحل څخه بیا د هیواد ته دا وصل کیږي چې د نوري فایبر ملي شبکه ورته وایي. له زموږ ته له پاکستان څخه، ایران څخه، ازبکستان، ترکمنستان دغه څخه شپږ نقطو کې انټرنیټ دغه شپږ نقطو کې وصل شوی چې 2.1 جی بی پر ثانیه انټرنیټ باندې افغانستان ترازی ظرفیت 201 خو 201 ترازی خو لدیر د خواته سم مثلا د سیستم ز چټ د انټرنیټ ډیر په مخ باندې ګران خرڅی، یعنی یو ایم بی پر ثانیه انټرنیټ پاکستان ته په 0.15 ډالر نه تمامېږي، مختدا ته لس یا شل برابر ګران خرڅوي، ځین وخت تر سلبیخ برابر ګران خرڅیږي. په لغور افغانستان درازی افغانستان کې د ولایتونو کې ویشل کیږي، ستر ډیر زیاده پوری د مخابراتي شبکو دي ټاورونه لری وشل کیږي سی وزره مخابراتي شبکو ټاورونه مو د افغانستان شاوخوا ګلرو
سهار سبيو یو پختنه چې ما سره هم مطرح ده کله چې دغه شپږو نقطو نه افغانستان ته د کیبل انټرنیټ نوري فایبر وصل شوی دی که په داخل کې موږ ترې استفاده کوو د افغانستان لاري نور هیوادونو ته هم تیر شوی کنه د تیر شوی
نه متاسفانه موږ له ټولو څخه خپل ځان ته دغه انټرنیټ یوازې راکش کړل ځکه موږ په دغه موقعیت کې نه یو چې نور هیوادونه ته ورکړو موږ سمندر ته لار نه لرو او په دوه مځای کې موږ په وچه کې هم یو قراردادونه نه لرو د موږ ټول قراردادونه چې له ګاونډي هیوادونو سره د انټرنیټ په اړه دي دا په زیان کې دي یعنی موږ ته انټرنیټ ډېر په لوړ قیمت تمامېږي چې نظر پاکستان ته نظر ته تاجکستان او ازبکستان چې دواړه پر وچه کې دي نو هغه ته د انټرنیټ موږ ته ډېر
ګران ته مې دلیم دغه قراردادونه په ډیر غیر منصفانه ډول کې بله بخنه غواړم چې سمندر لارې راغلي وي پاکستان پاکستان بل لار لري چې دا کیبل وغځوي د منځنۍ اسیا هیوادونو ته کوم لارې باید تیر کی چې وصل شي
دسه مثلا مولا پاکستان څخه د کیبل له کښه له فرست تاجکستان انټرنیټ نه درلودي او غوښ مخته اړوای نظمغه لربدا کیبل دی ته کښې دوه خوص تاجکستان او ازبکستان خپل ډیر قراردادونه لري شاوخوا ګوندۍ وادونه سره او هغه قراردادونه ډیر مسلکی او په ډیر فلوړ سره سی دی نو د انټرنیټ بای حال ته ډیر ټیټ دي نو په دې دلیل باندې موږ تعالتیا نه لري موږ اړتیا لرو چې د انټرنیټ بای دراوخلو نو په دې خاطر باندې زموږ د نوري فایبر د غوسنی شبکې ته ډیر کمزوري ده د اوس شاوخات لور درغه اصلي بک بونی دی لا تیر ده دا باید اصلا د افغانستان د غوسنی شګل کې پینځوس درې جغرافیه ته تر 30 میلیون زیات نفوس ته موږ له شل زره کیلومتر زیات نوري فایبر درلودي او دا باید ټولو کورونو ته ټولو کارونو ټولو رسالت باید دار رسیدلی وای چې متاسفانه نه درځي
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دالو
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو کوم ارقام شته چې په افغانستان کې د افغانستان څومره وګړي له انټرنیټ څخه کار اخلي
دقیقا په افغانستان کې ورستې شمیرې د 2015 کال له لومړۍ څخه د 13 میلیونه او 2 لک خلک له انټرنیټ څخه کار اخلي د دې اکثریت د موبایل ډیټا کاروي چې ډیره ګرانه ده ان اصلا لغه نوري فایبر لاین انټرنیټ سره چې په کورنوي کارو په مثلا کابل کې مثلا په ځین مرکزونو کې کار دا ډیر ګرانه ده دلیل هم دا ده چې په دې باندې مخابراتي شبکې ډیر به دریغه ګټه شوي ریسپان مساری په اعلاناتو دی سهامداران چې دی غټه پچینو اصلي ځان خلکو ترسيږي عام افغانان ترسيږي یعنی زبې مثال درکما یو ایم بی پر ثانیه انټرنیټ دی وی میس لپاره له پاکستان ته راځي څلور افغانۍ ده یغې تمامېږي پاکستان په موږ باندې شل برابر ته څلور برابر ګران خرڅوي مخابراتي شبکې به دا په خلکو باندې شل تر څلور برابر به ګران خرڅي
بله کور ودان سهر سه بیا بایم پا نورو موضوعاتو بانی خبری وکو حافظی سه زماغا گوری
بله سب
سهر سه بویلی دیار لس میلیون زیاد وگری پا افغانستان که انترنیت کاروی دا یوازی وگری دی آم خلق دی چه تری استفاده کوی پا خصوصی سکتور که تاسو مخی یادوانه وکرل دا غراز پا نورو برخو که انترنیت کاملا یو د ورځنی ژوند او د سوداګرۍ او نورو چارو یو اصلي جز ګرځیدلی دی مخکې سهار صاحب ویلې تیز انټرنیټ د یا نوري فایبر د افغانستان د انټرنیټ ملاتیر بلل کیږي خو کرا شو همدغه د خبرې ته چې انټرنیټ چې د څو ورځې قطع او طبعا ډیر زیانونه پیښ کړل خو څه فکر کوي چې آیا کوم بل بدیل د دې شته ده د سوداګرۍ لپاره یا د نورو چارو لپاره که چیرې بیا دغه موضوع تکرارېږي په څه ډول آیا دا کوم یو امتحان و یو ازموینه وه
دا خو بدیل نه لري ځکه چې آخرین ټکنالوژي همدغه نوري فایبر دی او دا انټرنیټ دی چې اوس په دنیا کې مرواج ده او بل بدیل نه لري ده
بله
باید دا سیستم جایا شوی دی پم دغه باندې ولار ده او که چیری مګه پخانه سیستم یا دی مناسبات ته چې دا دا کو خطو خط نجدل وو او هغه تلگرام و ده شایان و هغه خود دیر ورستپاتی دی هغه خود دنیا که وز که دیشتی درنه پا افغانستان که ده غصی یا ورستپاتی سیستم جور شی و مسته ضرورت دی ولی دا کارو که وز خود منگا دیر پر مختلل جی فور لرو او پا این زمان که دا فایبر نوری لرو او تقریبا شپاک وست و انتنون لرو پا طول افغانستان که خدا که کم لکم یو میلیارد دلار لگیدلی دی خو پنګونه پدې کې شو
بله حافظ صاحب خدا سي ولکې چې لغه مخکې د موږ نورو ملمنو مخکې هم چې ما پدې اړه باندې نورو سیاسي شنونکو نور سره خبرې کړې وي وای چې کنټرول سخت دی او د مونوکراتو موضوع د یادونه شوه ده او کله چې موږ تاسو وینو چې په د لوړو زده کړو باندې بندیز لګول شوی ډیر آنلاین زده کړو ته مخه شوی ده د غراز ممکن د رسنۍ هم په نننی انټرنیټ پورې په تیز انټرنیټ پورې تړلې دي شبکې په دې پورې تړلې دي خی د طالبانو له مشرانو سره دغه موضوع مطرح وی چې نه غواړو چې دغه کنټرول لاس لاړ شي
دوی دا نه دی ویلي دا خو نه دی ویلي یو بلدا چې یو خو دوی دی وقداران دی افغانستان دی او دوی خو دی افغانستان دی اقتصادی ودی او دی خلق لپار دی کار مندلو او دی خلق لپار دی وسایی دی تزمینولو او پا این زمان که دی اقتصادی پر مختق لپار دوی خوشمند دی دوی پا قلوه ایجز مونگ سیاست اقتصاد میوار دی مگه چه در مشام سر لیدری دی دوی دیر تاکید کنید چه مونگ زمان سیاست اقتصاد میوار دی
بله
نو په دې خاطر باندې څه میوړم خو دا د نن ته د اقتصادي وجه لپاره ډیره ګټوره ده او دا د ګټونه د تجارت لپاره ډیر لګوي او په یوه زمان کې د ستکتیا لپاره ډیر ګټوره ده نو اړین ده چې دا د نن نه یوازې بد نشي بلکې باید لا په مختګو کې او خاص سیستمونه او ارزان سیستمونه د خلکو په وخت ورکړي شي
مننه حافظ صاحب جهانی صاحب ک تخنیکی ستونز نه وی بلکې دا یو اقدام وی چې غوړی د طالبانو چارواکي په دې شکل سره کنټرول ولري دا چې په مجازي نړۍ کې څه پیریږي یا امبل خو حافظ صاحب مخکې یادونه وکړه د زیانونه ډیر زیات دي کرا شو د خبرې ته چې طالبان که غواړي چې افغاني ټولنه کاملا د شریعت پر اصول باندې ولاړوي او لګو لکم زی اخستل کیږي مونږ تاسو نن ورځ وینو عربي هیوادونه اسلامي هیوادونه ټول ډیر متمدن دي او حتی عربستان سعودي ته مونږ هغه شو هغه د ای آی باندې میلیارډون ډالر سرمایه گذاری کړی ده په نوې ټکنالوژي باندې غواړي چې د پټیلو باندې خپل اتکا لری کړی نور عربي هیوادونه هم په همدې شکل باندې د طالبانو د حکومت لوړپور چارواکي قطر ته زی مختلف هیوادونو عربي هیوادونو ته خبره چیرې ده زنه پویګم آیا دوی نشي کولای اصلي موضوع بل زیاده باید اوامر عملي کی
ډېر مننه رښتیام د طالبانو چارواکي خارجي هیوادونو ته سفرونه کوي لکه قطر یو مثال دا او بیا په افغانستان کې د اغول سیاست او نظام او حاکمانو سره مخې اړیکې لري لاغت خم راضي خوشاله دی ولی د بده مرغه په افغانستان کې بیا بند سره روان دي اصل کې کیسه دا ده چې طالبان کنه یعنی طالبان دی یو دلی په حیث باندې دی یو دولت په حیث باندې اوسېدي ځان ته دولت وایي کومګ د دې انټیټی یا د دې د ټول جوړښت او ټول غړي په نظر کې ونی سو د دې سیاست او د ایديالوژي لوجی موږ کولای شو دا په دوه شاخو باندې وویشو یعنی یو د طالبانو په حکومت کې هغه د دې ایديالوژي کا هسته ده چې هغه شیخ صاحب ایبت الله او مثلا د بلخ والی غلې وفا او شاو خانور دغه کسان دي او یو هغه هسته د سی هغه ډیپلوماسي کوي ډیپلوماسي کې
دخل دي سپاغو کی متقی صاحب او د پا وزیر او همدارنګ د حقانی کورنۍ غړي دا کول شامل کړو. دغه د ډیپلوماسي هسته هڅه کوي سي هغه د نوري نړۍ د پرمختللې نړۍ لکه مثلا د قطر او د عربي متحده اماراتو البته تر ډېره شاید د قطر په اړه باندې فکر کوي یا د مصر یا مثلا د ترکیه نورو حکومتداري موډلونه وګوري او لږ وډې د سینې په تمام معنا باندې یو صحیح موډل دلته تطبیق کړي، بلکې د غوړو سیاستونو څخه ځینې مثبتې کړنې راواخلي او دلته یې تطبیق کړي. د دې اعتراضونو د دې غوښتنې قسم ځینې وخت کې ډېرې واضح وي، ځینې وخت کې ډېرې واضح نه وي. لکه عباس ستانکزی یو مثال داسې په واضح شکل یې وایي، ولې هغه ایدیالوژیک هسته چې د ستړي په کندهار کې موقعیت لري دی هغه بیا الګو سیدا دی هغه الګو ډېرې و خواني او خیالي الګو د هغه ترډي راغی د دیوبند له خواني او زړو کتابونو سي خواني پټواګان دي لاغو څخه متاثر دي. حتی کثم سره دي خلفای راشدین مثالونه راوړي دي صحابه کرامو دی وخت دی حکومتداري ځنی یی ځینو نور واباسي خپل پګانو دی حکومتداري مثالونه راوړي او مثلا خپل دی طالبانو دی تحریک بخوانه مشر ملا عمر دی دریم عمر په نوم باندې ادبی یا مثلا دویم عمر عمر بن عبد العزيز او دریم عمر دی خپل مشر بولی. د دې هغه ایدیالوژیک تمایل او د دې هغه الګو تر ډیره پورې خیالي او ډیره پخوانی او په منځنوي پیړیو کې او له منځنوي پیړیو د امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه دی وخت
طالبان خود دوی حتی د پخوانی جمهوری نظام په وخت کې هم د هر ولایت لپاره والی ټاکلی و، لسوالی ټاکلی و، قومندان د امنی ټاکلی و، د دولتداری لپاره ملا تړلې وه. حتی په هغو کلونو کې چې دوی دغه جهاد مخته وړ او پخوانی جمهوری نظام نسکور کړي، څلور کاله واوښتل. دولت جوړونې په برخه کې بیا هم فکر کوي چې تر اوسه پورې هغه پوخوالی ته دوی نه دي رسېدلي یا په داخل کې ځینې اختلافات شته. د تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې تر اوسه پورې حکومتداري په برخه کې دوی هغه نننۍ متمدن نړۍ څخه لیو څه وروسته پاتې دي، هغه نورمونه او هغه معیارونه چې باید دولت ولري تر اوسه نه دي په ځای کړي.
بل شکه د ډېرې ستونزې لري د حکومتداري په اړوند باندې، خو کوم څه د لپاره اسانه و هغه دا و چې لمخ څخه یو ساختار سیاسي ساختار ته پاتې شوی و، ټول ادارې مثلا ورته پاتې شوی دي، هر ادارې دي، هر امیر او مامور ټول دندې د دندو لایحې او میز او چوکۍ او ټول اداري کتابونه او هر څه تر هغې ورځې پورې اپډیټ دي ته پاتې شوی و. نو حکومتداري کدی له همغې ورځې نه پیل کوله سخته بنه ورته، او د نن ورځې هم سي نسبي شکل باندې حکومت روان کړی دم. یو علت یې دا د سیده حکومت دی نه دی جوړ کړی، د حکومت ټول ساختارونه، ټول تعمیرونه، ټول سیستم او حتی قوانین او هر څه له مخکې څخه جوړ شوی دی، او دیم تر نن ورځې پورې قسم سي دی د افغانستان اساسي قانون لغو اعلان کړ او وایي چې موږ قوانین نه منو، خو بیا هم د املاکو په برخه کې، د سوداګرۍ په برخه کې، په نورو اداري برخو کې هغه پخواني قوانین چې د جمهوریت په وخت کې جوړ شوی وو هغه شکل باندې مخکې ځي. دبې معنا باندې سي د حکومتداري په برخه کې دي ته ډېر څه لمخ کې پاته وو،
مننه.
عملاً د دې ظرفیت نه لري چې کوم نو وخت وو کې یا په ستونزو ته په شکل رسیدګي.
بیا به هم دا تاسو د دې موضوع یادونه وکړله، په دې باندې نورو ملمنو نظر هم واخلو.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500
او یو اوریدونکو سره هم زموږ اړیکه ټینګه شوې ده. محمد نبی احمدی را سره وصل دی. احمدی صاحب خبرونه تخره خلاص.
مننه نبی صاحب سلامونه.
وعلیکم سلام. کوم موضوع اوریدلې وی خو نن موږ خپل ملمنو سره په افغانستان کې دا روانونه دي انټرنیټي او مخابراتي شبکو د پرچاوي پر موضوع باندې خبرې کوو. لخپل تاسو څومره ځانمن شوی یاست؟
مانه روغ اوسېږي. البته مېلمانه سلامونه وایم. نور څه وخت وګوره چې اوس خو دغه ټول څیزونه دغه انټرنیټ پر وسلو یعنې که تجارت وو مثلا که دوکانداري وه که ناروغي وه که یعنې مثلا ټول هر څوک نو دا خو یو ضرورتونه دي. نو دا وخت چې یو ورځ دوه ورځې مشکلات وو وخت چې موږ خپلم مشکلاتو ته ډېر ساغو چا خبره وارخطا وو. نو بیا خوشبختي درې چې وایي ښه زر تر زره خوښ شو. نو په دغه کله نور څه په زموږ تاسو حکومتونه دغه مېلمه شي ویلې نو ګوره چې د نورمال کوګه داسې کوم سندر پیدا کیږي او کوم تعبیر نشي دی یا کوم مشکلات یا مثلا کوم برنامه یې ته په توګه کوم مخکې دا ملت خبري یعنی ملت وایي چې یو ورځ یو نیمه ورځ یا سلیل ساعت یا اته سلیل ساعت مثلا نو په توګه کوم څه وایي چې تاسو به انتظار کوئ مشکل نه شي ان شاء الله دا به بیرته خوش کیږي. خو په توګه دا کار یو یو د شوکارو چې خلک به چا به ویل چې یعنی چې خو خلکو د خبرې کولو چې ولاده عمر نه نو پانسو نو دا خلک نو امید وسو وخت اول خپل منګه نو په دا کار خو بیا خصو دا غو سره سو خو مېلمانه د تاسې او د حکومتداري په خپل باندې ویل نو رسې په وګړه دا حکومت موږ تاسې یله دا خارجي نورمال شي دي تقریبا دا غو باندې فرمول نشي نورمال کوله موږ تاسې راغلي قانون اساسي وي نو تاسې وختنی وي نو په دا کار خو وګړه چې تاسې موږ تاسې حکومت هم د خاص دغه ټول عمر په ځای کول نه خپل هم دی خو عقل او فکر درلوده نه خپل درلوده نو دی به خپل ته کته سدي بس ویل هغه به خپل خدای اوسنه حکومت نه غوړي دا رقم نو په دا کې موږ تاوان درښت عام اوس موږ ګورو نو هغه او په تاریخ منظمه ده موږ غوړو خدمت تاسې خاص نو غوړو موږ تاسې تل نه کوو غوړو موږ تاسې سره نو غوړو نو دغه په ستاندار برابر دي موږ تاسې غیدارو ته
احمد صاحب کدو د چا خبر نه اوري په نورو د بهرنیانو په خواني نظام اوري د چارواکو اوري د لوی په مرستو باندې ډیر متکیو او سیده خو دلته خبر دی ولس د دوی وسفلن حاکمان دی دغه دغه ولس باید زړونه لاس تراوړي کرانه وړي که هغه شی چې د ولس په zarar باندې وي په زیان باندې وي باید د کار مخه ونیول شي کنه
وخت خو اوس هغه تعداد شي خبره تعداد کې خورل سوې ده په هغه شکل باندې هغه خلک هم وایي موږ تاسو دا کله نور وختو کې حکومتونه هغه ناری وي چې موږ تاسو څو کول تاسو به کوي نو ما دا ویل کنه چې دوی خلک دغه چې وځي ننګ وار کوي تقریبا د موږ مشکل په درجه کې ده نو په دغه وخت کې سره سره دوی وختنی ومني چې سره سره موږ ومني موږ به بلاتي اسو دا به ان شاء الله چې کار وکړي.
احمد صاحب لم المنون کوم مشخصه پختنه لري؟
مننه
احمدی صاحب. حافظی صاحب تاسو ته درځو. د احمدی صاحب سرګنونو د ښکاری چې نړیوال فشارونه راوستي دي او طالبان هم تر اوسه پورې هغه دغه فشارونو ته غاړه نه دی ایښې. هغه څه فرامین یا څه فرمانونه او څه نور محدودیتونه چې لګولي په تېره بیا په نجونو او ښځو باندې دغه هم تر اوسه پورې دوام لري خو کلنټه ته وای چې آیا دا هم ځینی ابزار دي چې طالبان غواړي خپل اړخ وخی نړیوال ټولنې ته چې موږ هم ځینی ابزار یا ځینی وسایل لرو چې لغونه کوي سو استفاده وکړو. او بل یو بل موضوع چې د مخ کې جهانی صاحب ورته یادونه وکړل چې یو سختارونه تشکیلات طالبانو تر لاسه کړل هرڅه آماده ول کپدې اړه غواړم چې تاسو نظر هم واخلم. تخنیکی همکاروي چې حافظی صاحب سره مو اړیکه پرې شوې ده ګمانم چې که زما غږ اوري بیرته به ورسره وصل شي. خای په هر صورت باندې تر څو پورې چې بیرته ورسره وصل شو خو تر څو پورې چې حافظی صاحب بیرته زموږ استودیو سره وصل کیږي. جانی صاحب تاسو هم دغه د احمدی صاحب څرګندونه واورېدې. آیا دا د طالبانو له لوري کوم د فشار د وسیلې په توګه د اقدام سره کتلای شي؟
ما د احمدی صاحب خبرې واورېدلې. مثلا احمدی صاحب وایي چې هر څه منظم دي هر څه صحیح روان دي او حکومت هم معیاري ده. موږ که چېرته مثلا د یو دولت موثریت او د هغه کارکردګي ګورو نو ښه دا ده چې له نورو دولتونو او هیوادونو سره یې مقایسه کړو. مثلا ډیر زیاده غوښته مثالونه ستاسو مثلا د جاپان، سریلانکا او د ترکیه او حتی د سیریلیون غوندې یو افریقایي هیواد سپاغو کې برېښنا د څو ساعتونو لپاره قطع کیږي یا انټرنیټ قطع کیږي. لوړپړی چارواکي استعفا ورکوي. ولې په افغانستان کې متاسفانه د طالبانو حاکمیت نه تناسي لمخ کې څخه خبر نو ورکړی، مثلا سفارتونو ته خبر نو ورکړی او وای میدانونو ته خبر نو ورکړی. کابل په وای میدان کې الوتلو ته اماده ول او د برېښنا انټرنیټ باندې قطع کړی. الوتکه هوایي میدان ته کابل هوایي میدان باندې کېنستلو ته اماده و، د انټرنیټ باندې قطع کړی. په همدې شکل باندې په مخابراتو باندې، په سفارتونو باندې، په لویو موسساتو باندې، حتی د مخابراتي شرکتونو سیدلته په ملیونونو ډالر پانګونه کړې ده. اصلا له دې سره مثلا د یو شریک په حیث باندې، یو تجارتي شریک په حیث باندې هیڅ خبره نه سوی. بیا دغه 30 میلیونه نو پوس هغه ته نه لمخ کی خبر ورکړ سوی او نو ورسته بخنه او څه وختل شوی نه په 150 ساعتونو کې هیڅ په دې اړه باندې وضاحت ورکړل سوی ده. او له 30 ساعتونو نو ورستم د زبی الله مجاهد یو اجنای توزیع دا ول سیما دا خبره نه کړی چې بلونه زاړو یا مخ بدل کړی دی. دا وای په ماپسي خارجي رسنو یو ویلی د دې معنی باندې تر اوسه پورې وضاحت نه دا ورکړی چې خاطر باندې په هیواد باندې انټرنیټ قطع کړی او دغه انټرنیټ دی ډیرو خلکو ژوند زیانمن کړی.
روغتیا د ژوند شتمنی.
کما پښتون ډاکټر صاحب نه دا شکر نه روغې شه دا اکثره دی
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دی.
زه جمعه دین امزایل پرانچین وسلم په 2013 نه را پدې خو زه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا وله
د انسانانو لجبن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
حافظ صاحب هم ګمانم چې بیرته سره وصل دی. حافظ صاحب مخکې یو پوښتنه ما مطرح کړل ځنه پیغام تاسو باوریدلی کنه یو کرا په دې شکل باندې مطرح کو چې اعتماد او باور جوړونه ډیره مهمه ده په تیر بیا په سوداګرۍ، اقتصاد او اقتصادي اړیکو او په ټول دغه د نظام په اکثر برخو کې. که چیرې دغه چې تاسو وایئ چې نن له انټرنیټ پرته هیڅ کار مخته نشي تللی، که دغه سي پرچاوي رامنځته کیږي او دا تکراریږي، فکر نه کوي چې دا اعتماد جوړونې ته ډیر غټ زیان رسوي؟
یعنی ما مخکې هم اشاره وکړل چې دا مدرن اقتصاد مدرن وسایل ته ضرورت لري. دا انټرنیټ اوس یو برخه د خلکو د ژوند دی، ارتباطات تامینوي، خدمات اسانوي او ډېر اوس ډیجیټل خدمتونه کوم چې حکومت کې شتون لري د ټول د احصایې ټولیږي او مالیات چې راټولیږي دا ټول په دا انټرنیټ پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې د اقتصادي ودې لپاره ډېر اهمیت لري او کچېر دا داسې بندښت تکرار شي بیا ډېر ستونزې رامخته کوي، خصوصي سکتور لپاره. اوس خو موږ دې ته انتظار کوو چې لوی پانګونې وشي. کله چې دا پانګوال د بهر څخه دلته راشي او بانکي سیستم شتون نه لري، انټرنیټ نه وي، دا د ارتباطاتو مسؤلیت شتون نه لري، خو بیا دوی خو زړه نه ښه کوي چې افغانستان کې پانګونه وکړي. په دې خاطر باندې دا بالکل اړین ده چې افغانستان هغه کې خپل انټرنیټ نه یوازې وساتي بلکې چټک او ارزانه.
تاسو مخکې ویل چې دا ډیر سوداګرو ته، خصوصي سکتور ته ډیر زیان رسوي. کله چې دغه څو ورځو کې دغه انټرنیټ بندو، تاسو له طرفه د خصوصي سکتور له طرفه چارواکو ته دغه شکایت وشو چې دغه انټرنیټ خلاص کړي ځکه چې موږ ډیر زیان وینو؟
بله بله، او تخت تجارت خو دا ویل چې نه، دوی خو ویل ما مخکې مرز وکړل چې دوی ویل چې دا هغه دی تخنیکی ستونزه ده او چرته پریشوی دي دا فایبر نوري او دغه ترمیم لپاره وخت ضرورت شته.
بله،
دوی داسې نه دی ویل چې مونږ دا سیاسي اراده کړی یا مثلا تخنیکی اراده کړی چې دا پریخو.
بله بله مننه حافظ صاحب. سهار صاحب هم ګمانم چې راسره وصل دی تر اوسه پورې. سهار صاحب مخکې چې تاسو درس جهاني صاحب کچېرې دا د طالبانو خبره موږ ومنو چې وایي دا یوه تخنیکي ستونزه وه حل شو، خو مخکې ما یادونه وکړله چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې څو ورځې څو اونۍ حتی د نوري فایبر قطع و. هلته دغه د تخنیکي ستونزې موضوع هیڅ مطرح نه شوله، د منکراتو موضوع مطرح شوله، خو کراسو د دوی دې خبرې ته د طالبانو چارواکو ویلي دي، حتی د نجونو د لشپږم ټولګي پورته د زده کړو په اړه باندې هم ویلي چې دا موقتي ده، خو څه باندې څلور کاله تیر شول تر اوسه پورې په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی شوی. ولې
تحقیقا لکه ما چې اشاره ورته وکړه، د طالبانو وایندویان یا تر ډېره پورې هغه ډیپلوماټیک لایه چې کومه ده یا سطح هغه هڅه کوي سي نړیوالو ته او ټول هغه څوک چې پښتنې کوي هغه ته مشکلات ډېر عادي وخی، یا کومه هغه فجایع او جنایتونه چې په افغانستان کې روان دي او افغانان له ډېرو بنیادي حقوقو څخه محروم شوي دي هغه ته ډېر عادي جلوه ورکړي. یو تخنیک او تکتیک ممدا ده سپاغه کې مثلا خلکو ته وایي دا تر امر رسانی پوری ده، دا موقتی ده او دا بیرته خلاصېږي. تر حال کې سي طالبان اصلا اراده نه لري، طالبان اصلا د مدرن افغانستان لپاره نه تناسي اراده نه لري، نه تناسي کوم مثبت ګام نه اخلي، بلکې د مثبتو ګامونو مخم نسی دي. جنو د خوندو بندول یو لام دغه څه ده، یعنی د جنو خوندې به داسې حال کې بنسوي چې وګونکو ته تر ډیره وخت پورې هتاه معاشات ورکول کېدل، میزونه تختې او چوکۍ شاګردان هر څه موجود و. ولی د برسیر باندې طالبانو یعنی هدي نه تناسي مثبت نقش کې دي کې دی یو حکومت په حساب باندې ونه درلود، د خوري حکومت او حکومتداري ادا کوي، بلکې کندونه ایجاد کړو د مخابرات په برخه کې په دې شکل باندې دا داسې کوم د ویز د موقتی و یا کوم تخنیکی ستونزه واسن مسله به دې شکل باندې نه ده. سمنګان او د مخابرات او د رئیس غږ مو تاسو ته رسنوي کې درلو چې هغه ویل دا فرمان او د بلخ د والی ویاند واضح توګه باندې ویل دي چې موږ انټرنیټ د منکراتو څخه دی منی په خاطر باندې قطع کړی او موږ بدیل لار باندې کار کوو. بدیل لار په دې معنی باندې سي د شاید سټارلینګ باندې یو نوې پروژه لانچ کې ټوله دنیا ته انټرنیټ ورکي، یا مثلا د نوري فایبر وځای باندې کوم ډول بل ډول فایبر په ټوله دنیا کې جوړ کی. اصلا دا امکان نه لري، اصلا د خلکو په استرګو کې خاورې چاول دي. واقعیت دا د طالبان نوري افغانستان د خراتلون کې لیواله نه دی، هغه فقط خپل شریعت تطبیق کوي او خپل ایدئولوژي مطابق حکومت راولي.
مننه جهانی صاحب. سهار صاحب مخکې له حافظی صاحب نه ماده پوښتنه وکړه، د باور جوړونې اعتماد جوړونې موضوع ډیره مهمه ده. انټرنیټ او د غراز د معلوماتو ټکنالوژي برخه کې په افغانستان کې ډیره پنګونه شوې ده او نور هم ظرفیتونه شته ده. کورنی او نړیوال پنګوال د تړتیا لري چې پوښ چې د سینشي چې سبا ورځ به بیا انټرنیټ بندیږي یا دا شبکه به کار نه کوي، نو غواړي چې لدې لارې مطمئن شي. فکر نه کوي چې دغه روسي اقدام به ډیر سوداګر په دې برخه کې په پنګونی راوګرځوي یا به دوی زړه نازړ کړي؟
نوري صاحب، اول به زه دې ته راسم چې افغانستان دغه سکتورونه څومره پر انټرنیټ او پر ټکنالوژي ولاړ دي. دا یعنی موږ ته دا راښیي چې طالبان څه کوي. پاسه
یعنی په خپل زما هدف دا ده چې بدات انټرنیټ او په مخابراتي شبکې کې دا څومره آیا فکر کوي چې د پنګونې مخه به ډب نه کی؟
او د دې تر اعظم زه خاندې دې اشاره کوم د سکتور نه څومره لا ټکنالوژي سره پیسې ډیپند دی وابسته دي. سیغه طالبان هغه اصلي پالیسی مخترفي د افغانستان د بانکي سکتور نیوی تر سلسلنه پر انټرنیټ وابسته ده. دولتداري 80% تاسو ګورئ الکترونیکی تذکره پاسپورت د ریوینیو سیستم د ایډو سیستم د هوایی میدانونو مثلا د ټول سکتور نو تاسو ګورئ انټرنیټ پوری وابسته دي. انجوګان یا بشر دوستانه کارونه نیوی سلنه تاسو ګر نړیوال مستیټول دی. دا اوس د زکړو د آنلاین زکړو سلسله نه سی افغانستان کې د انجن لپاره واځي بدیل زکړې سدي لنړیوال پانتونو سره کولی وې چې کوي یوازې یو نړیوال پانتون زپیږي. تیزنم سی اول لزر انجن په افغانستان کې د دې محصول نه دی. مثلا د تر اعظم مثلا فریلانس سل پیسې ده، یعنی دا څوک چې لندري کار کوي د آی ټی سکتور بزنس او تجارت او یا تر اتیا سلنه میډیا تاسو معلومی کې رسنۍ نیوی سلنه پر انټرنیټ باندې ولاړ دي. روغتیاي سکتور افغانستان کې 50% 50% په همدې ډول باندې ټولنیز ژوند د افغانستان 90% تر 80% په انټرنیټ ولاړ ده. نو اوس دغه ټول فیصدو ته تاسو وګورئ سلن ته وګورئ کله چې طالبان انټرنیټ قطع کوي اې دې معنی دا ده چې د افغانستان دغه ټول سکتورونه فلج کیږي. د افغانستان د اوسنۍ اقتصاد 80% عموما په ټکنالوژي او پر انټرنیټ باندې ولاړ ده. نوري فایبر یوازې یو کیبل نه ده، دا یعنی د انټرنیټ د ملا تیر ده. لدې پرته هیڅ سکتور په افغانستان کې کار نه کوي. زه یو مثال درکم، هوایي میدان نه کار نه کوي، بانکي سکتور کې دا اوس تقریبا موږ شاوخوا 100,000 افغانان ګټه ترې اخلي، دا ټول فلج کیږي. دا نور سکتور نه ټول د توکو لدې سره سل په سل د خلکو اعتماد دا اوس هم د لاس ورکړی ده. دا اوس هم په افغانستان کې څوک د $1,000 سرمایه ګذاري ته زړه نه کوي. ولې؟ ګوره، د افغانستان اوس لکه د امازون ځنګل دسې ده، چې نه پکې قانون شته، نه پکې اصول شته، نه د لایحو د ریګولیشن له مخه دا دغه کیږي اداره کیږي. نو په همدې خطر باندې خلک یو شفافیت غواړي. د نور هیوادونو کې چې خلک راځي پانګونه کوي یا ملت راځي کوي ځوان هلته تړي او هلته پانګونه کوي، هغه ګوري د هیواد آینده څه شي. طالبانو دا اوس دغه یو مثال نه ده، ګوره د دې د اوسني بندیزونو د شمالي کوریا لیول ته رسیدلی دي. د طالبانو د سانسورشپ او د محدودولو او د دیکتاتوري دوه الګوګان دي، یو ایران ده یو شمالي کوریا ده. د انټرنیټ برده کې د دوه الګوګان لري. د ایران لایحه د ایران ایدیال دیوار طرفه عملی کړ، په افغانستان کې انټرنیټ سانسور کړ، د انټرنیټ محدود کړ، وار طرفه هم د انټرنیټ په افغانستان کې فلټر شوی او هغه کوم فلټر چې ضرورت وو، هغه کوم غیر اخلاقي ویب سایټونه چې ضرورت وو، هغه په 2014 کال کې زه په افغانستان کې وم، په لر سلام خبرتي شبکو پرته نور ټول خصوصي کمپنیو د فلټر سیستمونه واخستلو، ټول غیر اخلاقي ویب سایټونه ټول هرڅه فلټر کو. بدر مرحله ده فلټر سودي سي بیرالو دي تاسو ولدل سي مثلا ټیک ټاک فلټر کو، 5G گیم فلټر کو، انلاین پانتونی فلټر کو، نړیوال تاسو په شمول ادرسنی ټولي فلټر کې، نړیوال غټ غټ معتبر اداري فلټر کې، ان دي ټول افغانستان غازات او بيپري معلوماتو او نړیوالو مرجو او انلاین پانتونو ته لږه خلاف ترته بند کړل. لږه ورسې وخت تاسو په دې کار نه کیږي. نو د دې څه کار وکړ د شمالي کوریا پلان عملي کړ. شمالي کوریا په ټوله کې نړیوال انټرنیټ سره روابط قطع دي، ټول نوري فایبر ټو ول هرڅه قطع کړی دی. په داخل دي د یو سیستم لري د کینګ مونګ بنامه، څنګه ته ډیر محدود کسان د دې خپل لاسرسي لري. نړیوال انټرنیټ د شمالي کوریا 2000 کسان د لاسرسي لري، څنګه ته ایلیټ وایي. نو اوس طالبان هم دا غواړي د کوم پرمنځ د اجرا کوي. د دې هدف دا د افغانستان شمالي کوریا غوندي، شمالي کوریا اوس تر مو په خو وزید کې ده، څنګه کله ته مساوینس د کوټه لاسرسي استا الته روغتي سکتور پاله ده، الته غي خپل اټوم بم جوړوي، راکټونه جوړوي، هغه وسیله خپل جوړوي. د یو تقریبا دپای سیستم په خپل لاس کې ده، هوایی حریم خپل کنټرول لري، خپل تیاری لري، خپل هر څه لري. طالبان دا هم نه لري. نو تاسو ولې د یو هیواد اوس د افغانستان بهر څخه دغه 3 میلیون افغانان سزبند کوي؟ هر کال 4 میلیارډ ډالر افغانستان ته د حوالی لیږي، پیسې لیږي. د طالبانو د حکومت ټوله بودیجه 2 میلیارډ ډالر دی، یعنی له افغانستان بهر افغانان افغانستان ته د طالبان تر حکومت 2 برابر زیات پیسې لیږي. نو دوی د افغانستان له دغه ټول ملت سره زنه پیغام ولې دښمنی له ټولو اساساتو له
ټولو پویوی زنه پویګم خو حتمان پوی خپل افغانستان بهر ډیرو ژوند کړی دی او د ته متوجی دي چې دا پیسې لکم زیرازي کور ودان مننه ډیر وخت نه لرو. حافظ صاحب کلندی خپل خبرې وکړي چې فکر نه کوي چې بیا به د موږ د غاسي یو پټول هیواد کې د انټرنیټ بندیدو شاهدونه وسی.
زه هلمند یم، زه د دې لپاره غلم چې خپل د وس سره سم د اقتصادي ودې لپاره یو څه وکړو، یعنی وای چې از مورچه مدد وکړه چې دا زمينه ورته مساعد نه یا تخنیکی زمينه یا مثلا په ټوله کې سیاسي زمينه ورته برابر نه یا اقتصادي وده ممکن نه وي. په دې خاطر باندې زما غوښتنه ده چې د افغانستان د غریبو خلکو د هوسایي په خاطر او د فقر د رفع کولو لپاره او د کار د موندلو لپاره او د پنګونې د راجلبولو لپاره باید زمينه مساعد شي، او یو زمينه هم دغه آسان او پرمختللی انټرنیټ دی چې دا اوس د دنیا په ټول سیستمونو کې د کار کې پرته د انټرنیټ څخه پرته ارتباطات څخه اقتصادي وده او مدرن اقتصاد ممکن نه.
بله حافظ صاحب، دغه د مخکې چې سهار صاحب ویلې اکثره افغانان افغانستان ته پیسې لیږي خپل خپلوانو ته او دا ډېرې پیسې دي، ډیر هیوادونه موږ او تاسو بیلګې لرو چې یو بیلګې ترکیه دا چې هغه ترکتور کارګرانو چې په جرمنی کې کار کاوه پانګه بیرته په ترکیه کې پانګونه وکړه. د ډیر نور هیوادونه هند یا پاکستان یا بل ده، خو که راشو افغانستان په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې ډیر وګړي له هیواده بهر ژوند کوي، ډیر ممکن د دوی اکثره وغواړي چې له افغانستان سره اړیکه ولري، لاړ شي هلته پانګونه وکړي. اوس افغانستان هغه پخوانی افغانستان نه دی، نو فکر کوم چې د طالبانو چارواکي به هم دې ټکي ته ډیر متوجه وي چې په څه ډول کولای شي چې د خپل د افغانانو دغه پانګه را جلب کړي. که چیرې نړیوال پانګونه کوي هغوی ځینې اهداف لري، خپله تاسو له ما ښه پوهیږئ. او د یو افغان که پانګونه کوي لکه تاسو چې ویلې دا هیواد ده بیرته راغلی وی، د دې هیواد لپاره تاسو غواړئ کار وکړي. نور همداسې عادي افغانان چې څه وس لري هغوی هم غواړي چې دلته پانګونه وکړي. نو زه نه پوهیږم چې د دوی لپاره به دغه زمینه په راتلونکي کې ښه زمینه مساعده شي.
ما خو مخکې عرض وکړو چې تر هغه بریده پورې چې ما د اوسنی حکومت د مشرانو څخه اوریدلی دي، په شمول د اقتصادي چارو مسؤول ښاغلی حجم الله صاحب برادر وه، او وزیر صاحب د اقتصاد، وزیر صاحب د تجارت او صنعت، او وزیر صاحب د زراعت او نور سکتوري وزیر صاحبانو سره چې ما خبرې کړې او زموږ د اتاق مشرتابه هغوی سره لیدنه کتنه کړې دي. دوی ویلي چې زموږ اقتصاد، زموږ سیاست اقتصاد محور دی او موږ د اقتصادي ودې څخه په بشپړه توګه حمایت کوو. نو که چیرې دوی دا کار وکړي، موږ زموږ لدیز دغه دي چې باید ټول هغه زیرساختونه او ټول بنسټونه چې د اقتصادي ودې لپاره ضروري دي هغه باید خوندي وساتل شي. او یو له دغه جملې څخه هم دغه انټرنیټ دی، او په این زمان کې دا تلیکومنیکیشن په ټوله کې دا تلیفون هم قطع وکړه، دا هم ډېر ستونزه وه. په دې خاطر باندې د افغانستان د خلکو د ګټو په خاطر دوی باید دا کار وکړي، او نه یوازې دا وساتي بلکې دا پرمختګ ورکړي او چټکی کې ارزانی کړي.
کور ودان د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې او د غراز د ایکو د سازمان د سوداګرۍ د خونې پخوانی رئیس ازرخ شافیزی، سیاسي شنونکي جانداد جهانی، د معلوماتي ټکنالوژي متخصص هغه ملک سهار چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل، د ازادۍ په چپو کې خبرونه وه چې مانور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کړه.
لگ پہ مخیارا نے سڑے سی زینا سانت پس خندرا کھڑما خدایا یاران ٹکان دی ہے جتنا سر کبینا چپوڑے میں پاور پہ سکھاؤ لے نشما خدایا لیلا بہر واد خرسل کے سمونا سڑکیا عقل دکھو تھا لینو بن مشبک سوکھ چادر ورزے سبا پوری جڑے گما نہ در سیار تال ہو سنگ در سے تچے پمر سے مار سائے مرم مرم مرزا تا پس بمرم مرم مرم مرزا تا پس بمرم بغیر لتا بغیر لتا بغیر لتا بجھن کی کی کزا شوید دنونا